سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و ایتای امراهش با مقامهای طالبان در مورد حقوق دختران و زنان افغان گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان منتشر شده آمده است که این ایتها به تاریخ 19 اپریل به کابل سفر کرده و با عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار کردند. در این حال وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه نوشته است که ایتهای سازمان همکاری اسلامی به رهبری طارق علی بخیت در دیدار با امیرخان متقی بر تعامل و تفاهم مستقیم میان کشورهای عضو این سازمان تاکید کرده است. ایتهای سازمان همکاری اسلامی در حال به کابل می آیند که حکومت طالبان تا هنوز خواستهای مطرح شده آنها برای رفع محدودیت‌های تحصیل و کار دختران و زنان افغان را نپذیرفته است. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، باریدن برف و باران‌های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها را امروز 21 اپریل در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 20 اپریل در اطلاعیه گفت به شمول سالنگ‌ها در ولایات ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنچیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردک، بامیان، دایکندی، ارزگان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا و لوگر میزان بارندگی باران از 15 تا 30 میلی‌متر و برف 15 تا 30 سانتی‌متر پیش بینی می شود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان نیز دیروز اعلام کرد که از چهارشنبه تا اکنون بر اثر بارندگی و سیلاب‌ها در افغانستان 29 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک بنیاد حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو می گوید از آغاز سال 2024 میلادی تا اکنون تعداد افغانهایی که در زندانهای ایران اعدام شده اند به 14 تن رسیده است. هنگاو روز شنبه 20 اپریل در گزارش گفت که 4 افغان روز پنجشنبه در زندان مشهد و پنجم چهارشنبه گذشته در یکی از زندانهای تبریز اعدام شدند. 4 تن نخست به جرم مواد مخدر و نفر پنجم به جرم قتل اعدام شدند. بر اساس گزارش بنیاد هنگاو در سال 2023 میلادی 28 افغان در زندانهای ایران اعدام شدند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در یک رأی‌گیری تاریخی دو حزبی روز شنبه 20 اپریل بسته کمکی را با تأخیر بسیار تصویب کرد که 60.84 میلیارد دلار کمک به شدت مورد نیاز را به اوکراین ارائه می کند. این رأی‌گیری پس از آن صورت گرفت که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پس از ماها مخالفت در مورد ادامه حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه سرانجام در عقب این قانون به هم پیوستند. نشریه پولیتیکو از قول دو مقام آمریکایی که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده پیش از رأی‌گیری گزارش داد که در صورت تایید پنتاگون در حال آماده شدن برای تحویل دهی سریع بسته از تسلیحات مورد نیاز عاجل به اوکراین از جمله گلوله‌های توپچی و مدافع هوایی است. این بسته کمکی اکنون برای تصویب به مجلس سنای آمریکا می رود که انتظار می رود به سرعت تصویب شود. رئیس جمهور جو بایدن قول داده که این بسته کمکی را در اسرع وقت امضا کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تصویب این بسته کمکی برای اوکراین استقبال کردند. حدود 55,000 تن در جزایر قناری اسپانیا بر ضد توریسم انبو تظاهرات کردند. بر اساس تلویزیون دولتی RTV و روزنامه الپایس، حدود 55,000 تظاهر کننده روز شنبه 20 اپریل در 8 جزیره مسکونی اقیانوس اطلس در سواحل غربی افریقا خواستار محدود ساختن تعداد توریست ها و مسکن ارزان قیمت برای مردم محلی شدند. تظاهر کنندگان پوسترهایی را با خود حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود توریسم کرایه خانه را زیاد می کند و بهشت با کنکریت ساختن نمی شود. بر اساس گزارش ها توریسم بیش از حد به این مناطق باعث بلند رفتن کرایه منازل و افزایش قیمت ها شده که مردم عادی محلی توانایی پرداخت آن را ندارند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خپل خبرونه ته شرخ لې په دې خبرونه کې په افغانستان او غوانډي پاکستان کې د ورستیو سیلونو په اړه بحث لرو په دغه دواړو هیوادونو کې ل اختر را ورسته د سیلونو لعمل پولیسکونو کسانو ژوند له لاس ور کړی دی او پولیسکونو کسان ټپین شوی دی په زرګونو هکتار مځکه هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړی دی د خلکو کورونه یې ړنګ کړی دی او خلک له مشکلاتو سره مخابخ کړی دی د سیلونو مخنیوي څرنګه کېدای شي خلک باید څه وکړي او ولې سیلونه زیات شوی دی په ورستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو لعمل ډیر مځکه لاندې شوې او شاوخوا یو زرو وسو کسان ووشل شول لاغه ورسته د پاکستان چارواکو ویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارډ ډالر تاوان وشته دي چې د همدې تاوان لعمل تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ همدارس کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ را پښیم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبد الله په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سرر عالم مومن را سره دی ستاسو دوړو هر کله کوم شرح دی نادم سپ ک ستاسو لومړی دا وورو د سیلونه پورسیو کې زیات شي د البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی تاسو ته علت څه ښکاري
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب درون ملمته په باس کې او تاسو همکاران ته درونو لیدونکو او ریدونکو د تاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکيلي وړاندې کوم شک پدې کې بنې چې دا تغیرات د اقلیم چراغلي او دا پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي دا مسله ده اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی په صلات په تو کلونو کې تکراریږي او بل دا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ د ایران او د پاکستان ترمنځ ده چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په څنډ کې دی او ایران هم دی فارس خلیج ام د کسپیان د بیری سره دی ان خامخه د دیو د تحصیل اندې راځي د تبخیرات او بو چې کیږي افغانستان ته راځي بل دا چې دای وادونه دا سیلابونه دی په یوادو کې لکه افغانستان او پاکستان خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تایقات په برخ کې متاسفانه چې ډیر ضعیف دی یعنی هر یواد باید چې مرکزونه د تایقات ولري د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي
مننه مومن صاحب په بشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې لسمه باندې نو دغه تر مخه په خبر پښتونخوا کې د دردش کسان هغه په ورستیو سیلابونو کې هغه مړ شوې دي دغه سي شپږ سلوي هغه جوړولې د دین علاوه په بلوچستان کې د پر د اتمي د لسمه اپریل د شمیرو تر مخه حالت کې بیا اته کسان هغه وجل شوې دي نه هجوبلې دغه سی به په پنجاب کې ولس کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سی په بارانونو سره تړلو پیخو کې هغه مړ شوې دي او به لسګونه جوړلې د دې نه علاوه د سنسوبې کې هم توانونه اوخت دي خو تر ټولو زیات توانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي د خیبر پښتونخوا په چترال کې کوزدیر کې بردیر کې پیخور کې مردان کې مانسیره کې او دغه سي نور یو شمیر سیمو کې دغه توانونه رامسته کړی دي او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه ځمړ کړی دي نو په خیبر پښتونخوا کې څبان دي نور لسبه کورونه هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم نو دا غوي د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څبان دي نور لسبه کورونه هغه ته توان وخت دي ځنې په جزوی توګه ځنې په مکمل توګه غاړه لګیدلې
نادم صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی بعد له څو کلونو یو ځل بارانونه د شان زیاتیږي، یعنی کچرته د څو کلونو وروسته خبره وي. فرضاً په متحد عربی اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلا چې راغلی ده. وای په یو ورځ د یو کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي، دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګوري، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی، او دومره فابریکې دي، ګلخانه یي، ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم باندې لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي، او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نشي، سړی نشي ویلای چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر له بسله خارج دی چې دی وکولای شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه مثلا علائم کولای شي وړاندیز د علائم وکړي. نو په یوادو کې لکه افغانستان ماول چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي، د اعمار او ارقام په حساب چې دوی سره سپې د سندونو او د سیلابونو دی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالته بدون جوړ کی استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات راوړي جوړي کی. نو دا به په اصله رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیره په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پر زراعت د پر ذخایر جوړ کی. اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تایقاتی مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي په لاخره تداویر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي اداره کې یو شوبه په نوم د شوبه د پرواز دولت، یو زاز کامره مو دولت
مثلا په دې استاد نادم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولوله. او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی و، یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندېش تیاره په اوایي قواو کې د موږ په خدمت کې و، او د موږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله، او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلومول چې دا کم ځای سیل شروع شوی دی، تر کم ځای دا سیل تللی دی، ساید تخریب چیرې دی، او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسی. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبول، دولت ته ورکول، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکړي چې په آینده کې د دې زیات تخریبات مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادی دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب، هم دغه کې پاتې کیږو چې زمونږ دلته کوم چارواکو سره خبرې کیږي، لکه د بلوچستان د قضاتی پتون په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه زمونږ خبرې شوې د اپریل 13 باندې، نو هغه ویلي چې غټه مسله هم دغه ده، لکه ځینې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي. په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. نو هغه ویل چې موږ ځینې توګه باندې هغه ته تیار نه وو چې د هغې لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د ویستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته دی، او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغلته کې مو اوبه جمع شوي چې هغه وباسو. نو دغه سی بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نورې غرضي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما هم دغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه، خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یا هغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري، تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډیره پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډیر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې ل کونړ د ډېر سیلونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېر پوری د افغانستان لویدیسي جنوب لویدیسي او د افغانستان جنوبي او مرکزی سیمه ډېر ځپل شي
جګورنی به عملیات څنګه دیلته
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپل په جنو سیمو کې د ستیسې ل اورزګان سم کوم راپور درلود په کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې ل خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړې دي لارې ورانې کړې دي زموږ به خپله موټر حالت تیرې دی نو سیسې ل خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپل په دې برخه کې ل یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وښخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې دا کار شوه دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو ویونه کې بیا د کابل شهروالي موټران راوصل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه بیا وبو په پایپونو کې تخلیه کړي خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډ ویډیو ده د WFP په دغه لنډ ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپان کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 4 لک کیلومتر ډیر ویالي جوړ کړی دي دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نسته خو لوی خوړو نو دا شان سری په جنو زینو کې بیا ستونزې شته لنادم سپ نه کوور نادم سپ په افغانستان کې لکه مومن سپ چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړشته سیلو برازي په غته تیری شي لیکن په جنو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود الته د سین برهم زیات ته خدا سیل لزان سره دومره کاڼي او ډبري او بوټي او دشان راوړي وسه په سړکونو تر واوښتل کڅام سړک ډیر لوړ وتره الهاتې سره ولې سیل دومره سخت وي
زه تاسو ته وایم چې یو وقایده په اصطلاح چې مخده دي چې مثلا د مرز راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرز اما د اوبو په حساب هم دغه څه دی اوس کې دا چې وګوره افغانستان خو تقریبا 15% واریده ات 15% افغانستان غرنې واته نه دلته دا کې دای شي چې دایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دی شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک دی په مخته چار شې راسي وړي خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای شي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر دغه سیلابونه څو کورونه جوړ نه کړي تایسات جوړ نه کړي او بل مسله آبرو دی په هر ځای باندې چې هر واد دې ته پاره باندې آماده ونی سی او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي وسو ګوري زه تیر کال جلریس څخه تیر سم بامیان ته تلم جلریز کې سیل راغلی او روسیا چې ډیر کورونه وړي په دې چې په مسیر د دغه کڅام سنو اما د مسیر دی د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوي هم متاسفانه چې خلک دا شان په سال دا نمبر اتی او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سنتایسي او خلک پرې نګ دي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل شهروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي و چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام کې خو دې چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په ان کې تاسو کانال جوړوي تاسو ولی جوړوي په دې ولې کې په هر سل متر سل 500 متر تاسو یو 10 متر څاپه استلې یو د قطر د لاسنچ قطر 15 لاسنچ قطر تاسو اوفر کې چې دا او به چرزي ننوزي زمزه کې ته هم دمزه کې لاندې او به اضافه کوي هم په استلا په سړک باندې دا او به نه راوځي هم 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 ګټل سي هم تاوان رسي ولسته دا شان ما پیشنهاد کړی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډیر ښه نو اول خو ما تاسو ول چې ضرورت ده چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګه دالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي نه غوي چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي نو که پرس که تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي هغه که یو خوا هغه کورونه ویسي نو بل خوا هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي دغه اوبه بر راوخیږي نو خلکو د هغې باوجود هغوی چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی وکړو موږ ورته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي په دې نالو کې ویستل شوي د پلونو کې ویستل شوي وي نو خلک څه کوي راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي چې پیپونه بند کړي نو هغه اوبه خپله سړک ته راوخیږي نو د خلکو ذمہ جوړیږي په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته به ډېره معلومه مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي مثلا پیپسی وڅشي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په هغه ویاله کې اچوي د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا هم کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه مخی تعقیبه وي. یو دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي. او بله مهمه موضوع دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب دوی وایي سه خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي سي هلته ژورې کندې وي دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي حتی هرات ښاروالۍ ته چې که تاسې دغه غټ تعمیرونه جوړ شي دلته مش په لندن کې د خپل خپل کور مې دی مثلا د بام او بچ راځي هلته نال کشکړې د مځکې لاندې اپچوشته یعنی به خې د عمومي دغه تم نه زی دا درناش ته نه زی نه دلته زی دام کدا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبر رانمایي کې یو اپچوشته نو دا مرسته کولای شي دا وب بل اخره تقسیمېږي داسې سیل په حساب باندې نه درکېږي.
نادم صاحب مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده. د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي سي یا ولایت دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچۍ خو ترې ډاکره
بالکل او په خاص توګه هلته کې بیا غټه مسله ده چې دا کوم د اوبو غټ ډیمونه دي تر بیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفایي نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چې دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نور هم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نور هم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي. دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو خوا تاوان رسوي بل دا چې د بجلی لپاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي. بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه نادم صاحب. په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه لکه د مومن صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخ ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو ولایت هم دا هم وي که څرنګه؟
ما چې د وزارت انرژي سره یو وردا خبره پورته کړه دا موین دی او بو ما ته ویل چې اته دا دومره په سلا دا خاوري او دبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکه دغه پر ځای بل بند جوړ کړي لول ارزانه تمامېږي. اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده پدې چې باید پاک شي د موین د زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای دی دی چې ام په اصطلاح د بیا د سیلابونو د مخنیوي د پاره شته، اما په سلا هیڅ شی اوس بی فایده نه دی. هر شی چې وي، هر تیګه چې وي، که لوش وي که خاوري، بیا دوی ریسایکل کیږي، په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کیږي. داسې نه دی چې بیوده، هیڅ شی بیوده نه دی. هر شی چې دولت تصمیم ونیسي، هغه هغه فابریکې دي چې دوی کولای شي ریسایکل کړي، بلته
شیبر صاحب څنګه نادم صاحب د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې مادونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي. نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کیږي، نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي، هغوی دغه دا سیلابونه، دا قدرتي آفتونه، دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي. ځکه چې اوس زموږ د خلکو سره خبرې کیږي، نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی، نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي. نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي، نو هغوی په ځان لخه ډډې د خبر برابر کورونه جوړ کړی وي. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې، د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو. نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی، هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې. نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي، دا چې کوم حکومتونه وسیلانې، نو کېدای شي چې دوی دا بس کورونه ښه په نقشه باندې جوړ کړی وي، سمځې ته جوړ کړی وي. خو زموږ چې پوهان سره خبرې کېږي په سیمه کې، نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي، هغه دغسې قدرتي آفتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي.
نادم صاحب، که تاسو په دې برخه کې نظر راسره شریک کړئ، څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي؟ ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانه کړی.
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي. صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي، نه یا 8 کاله یا 10 کاله، هم مسیر معلوم دی. نو دوی دا
بخښنه غواړم، په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو، په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي، هیڅ کله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی، چې کلونو کلونو مخکې راغلی، اما مسیر معلوم دی. سړی چې وګوري په نقشې کې، خصوصا اوس چې د کیهاني تعقاد یا فضايي تعقاد، تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو پاکستان کې لیدلی شئ. مثال در کوم، تاسو د آمو سین و څنګ ته چې ودرېږئ، تاسو فکر کوئ چې بستر د سین په کلونو کلونو دغه بستر و، اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ، تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی دا واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه و. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي، دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و، اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي، او دا آینده د تخریبات مخونی.
نادم صاحب، بخی دا حکومتونه جدی ولی نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب، افغانستان متاسفانه مخ دی د 15 کاله خو دغه د جنگونو مخ کی، مثلا نفوسم لګو، او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول د موږ پلانونه چې اوس عملی کیږي، د شهید داوود خان پلانونه دي. پاس لدی چې څور د کودتا نه وروسته بیا جنگونه رااله، بیا پاسته په استلام مجاهدین چې رااله، دوی خو هم د جنگ کې اخته و. اصلا په دې ځان چا فکر نه کوي، دی 40 کالو کې هم چې دنیا راغله، غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و. چې هر څوک د ځان لپاره، اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ تاسو قصه وکړه، چې هر څوک خپل د جیب د کول لپاره، اصلا په دې سی کې چا دغه فکر ونه کوي چې دا آینده لپاره ښه پلان جوړ کړو، شارسازي هغه نورمونه، هغه علمي مسایل په نظر کې ونیسو چې څنګه.
خو نادم صاحب، بخښه، په پاکستان کې څه اټکل کوي؟ هلته څه علت؟
پاکستان هم جدا د افغانستان نه. تاسو ما هم یو 15 کاله ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته، اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډېری لږ بنی یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و، چې رابران ټول فساد دغه ځای زده کړه او افغانستان ته انتقال کړه. متاسفه
د دې له خاطر چې دا بحث راغوند کو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډېر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري، مثلا که بندونه جوړیږي، باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه
چې ولې خبره قطع کوم د بند جوړیدل خو وجده پروسه ده